آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر کسانو په خپل سیمه کې ل بیکاری نه شکایت کړي دی زینو هغو کډوالو چې له پاکستان نه را کډوال شوی دی افغانستان ته راغلي دوی وایي چې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده او د دوی پټکو یو شمیر دغه کډوال هڅه کوي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي یو شمیر نور بیا د طالبانو له زینو محلي تګلارو او محلي چارواکو نه شکایتونه کړي دي په دې ورسوي کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې توند سیلاونه را وتل خلکو ته د سر او مال زیان واړو دا چې په دغه وخت کې د سیلاونو دروتلو لاملونه څه دي په دې اړه لای ووز مکپو سره مرکه هم لرو د پروګرام په ورستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام یو برخه هم خبرې دوته چمتو ده خو پایل ستاسو په پیغامونو کو
سلام علیکم د هلمند دولت څخه در سره خبره کوم دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو حکومت مده پر نشې مواد یا پر کوکنار په تاریخو باندې چې کوم بندیز لګولی دی دا یوازې په محدود سیمو کې بندیز دی حتی په نورو سیمو کې دا بندیز نشته په دې باندې بنو پوهېږو موږ چې شیخ صاحب خبر وي که بنه طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که بنه وي خبر خو دا هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي د پرا په کولستان ولسوالۍ کې همداسې د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې په هام باندې کرل کېږي یعنی هیڅ کله نه څوک ورغلی دی نه څوک ورته پام کوي که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلی هم تاریخ هماغسې پرېږي نو زموږ د مسؤولینو څه دا غوښتنه ده چې یا دې په ټولو سیمه کې بند کړي یا دې بېرته ورته اجازه ورکړي ځکه چې که چیرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي هلته د پراغاړه د رود پراغاړه باندې تاریخ ویني صرف د مادا غاړه که وچ هم که رود کې اوبه به یېږم خدای نور پر وځ دې غاړه تاریخ باندې کار نه لري نه دغه عمره کولای چې د نور رود پورو مشرانو یا چارواکو ته خبره ورسوي چې د پرا واده چې دغه باید تر فشار لاندې راځي ځکه چې په دوی په سیمه کې تاریخ یې لادې کرل کېږي هغه په خپلو سترګو وینو دوی پټه ډار ورکړي د خلک چې راځي هغه د طالبان ورسره شریکان په دې تاریخ پراغاړه تاریخ کرل کېږي په خپله په دې ولس کې اختلاف راوستلی و خپل پر حکومت باندې د ولس شک راوستي نو زما دا غوښتنه ده چې دغه ته باید جدي توجه وسي یا د پټولو ولایتونو کې دا راکړل شي یا کړه غرونه یې سیمه کې ستو دغه هم باید مخه ونیول شي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ازادي رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم ولادي وسرو جوړ وس زما دا پیغام د اسلامي امارت ته سي باید د افغانستان سوجیاتو لپاره لار خلاص کی و نور ملکون تی صادر کی مرز دا اندوانو اصلات تی دا ٹیم سی اندوانیا ورسی دی بس اس ارزان اسوی دیر سخت زیاد ارزان اسوی و کم سی بانی مصرفون بانی کردی دی آغا پا مٹ راو گرزوی نو باید سی لار خلاص سی او زمر پسلو شبازار پیدا سی
سلامونه او نیکی هیله د ازادي رادیو ډیرو خدمتمند اوریدونکو او کارکونکو ته ځنګړی سلام وایم راځم د خپل موضوع په اړه باندې د امارات د غړو سره یو نظر شریکوم تیر ورځ شیخ صاحب یو بیان جاری کړی وو د طالبانو د امیر المؤمنین سی دی هر څه تجمن دی خو کچیر دلته راسو د ورځې دی اپا کړی د ورځې درې سلور انتر پنځو کسپوري تیر نظام خلک وژل کیږي یا هم د ورده ستیری یا هم یو پولیس یا هم اربکۍ په هر نامه سی وی هغه وژل کیږي انتر شخصي بدی پوری نو زه طالبان چارواکو ته وایم آیا ته ولې رسنۍ په هیواد کې د آزادو خبرو لپاره نه پرېږدي په کندهار کې سي کومې رسنۍ دي یا هم په کابل کې چې کومې رسنۍ دي داسې نو ورایتو کې ان تلویزیونو کې اوس هغه خبره نه چلیږي چې د طالبانو پر ضد نو داسې نه پر ضد هغه سپینه خبره نه کیږي یعنی څونه رسنۍ چې زه تعقیبوم څونه رادیو څونه داسې زه تعقیبوم ان تر دې پورې چې د اوس پورې ما دا خبره نه ده اورېدلې یو څو ورځې مخکې تقریبا دوې درې جمعې مخکې دلته په کندهار په دراهي باندې امنیه قمانداني سره موټر بم برید وسو د عیش والا کړی وو نو دا خبر هیڅ ثبوت هیڅ رسنی دا تایید نه کړه چې دلته برید شوی دی یا شدی یا بد آن تر آزادی رادیو پوری هم دا خبر نه ده شوی ولی شاید خبر نه رسیدلې خو خبر هغه د مړو عکسونو د واټس اپ ګروپونو کې دورو دوری کېدل آن هغه هم خراب شو بیا دا خبر پټه شوله تر اوسه پورې دا خبر نه ده باید رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل ژوند شپه اسرائیلي حالات ولمنځي او هغه خپل خبر حقیقت ښکاره کړي رسنۍ ولس په رسنۍ باندې دغه حق لري چې هغه حق خبره وکړي باید کملاوي که هر یو وي چې په حق په عمر باندې ناسي باید بیا حق وایي وسلام په احترام
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو داولین تاسو سلامونه وایم تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم په دې لومړی جم چې سبا یست زه نذیر احمد یارانه ما د کندهار د پنجوای ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کیم نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به تاسو خوشیږي او تاسو به نشروي راته دا چې زما د نظر دی چې موږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختی و دربدری ډیر دی آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پات ملک در دوسه پرې ګرځیدلې دی آیا مکه مو ویل چې امارات براسي طالبان براسي افغانستان براته جوړ کی دا چې موږ اسلامي ورنه جي اسلام به پر وطن باندې خور وي دا چې درغه مو مشکلات ډیر دی خاري مو ډیر دی په جمهوریت سي باور وکي ډیر خلکو ارمان کړی دی هغه کنر دی هغه کښ دی ولې هغه په دې خاطر چغلاوی ډیر دی کم څه چې څوک او ته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي یا ووي یا وټکی سړی نه معلومیږي ولې نو دا سالات روان دي باور جوړ کړه په جمهوریت کې کڅه جنگونه وکړه مشکلات ډیر وو آ سړی په خلاص په شز رک لالای سوای خو اوس دریو عمل پیسې نشته چې څوک دریو ځای پر ولاړ سي پیسې مشکلات خو ډیر دي پیسې کاخته ده غریبی نشته گرانی در حد پر زیاته ده او در څنګه را چیرته چې هر سړی سره یو عمل کیږي دغه چې کم خلک وی هغه دوه موره زیل دی او په مابات کې نه د سومر د پاره نه خوند کیږي چې هغه خپل په سزا محکوم سي هغه په خپل په سزا ورسیږي خو کله طالبانو د کور وو خو اول داس پیښیږي چې دا کم کارونه چوس کیږي دا ټول طالبانو خلک یا طالبانو شناخته وي قربان وي ورونه وي دوستان وي هغه خپل په کار کې ډیر مغرور وي بلکې په دې خاطر چې دی مابات
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ زاد النسل کو دو زره د چرچول سالیو سیدن کما نو ما خپل کار دکانی دی دکانی کو دکانی کی سحکار خوند نسته زکه چې کم شی مو غخلو سره او دا کیشند دا ګراند یا کله شی په اصل ورسی بیا کم شی سم خرڅو یا غنم یا ماش بیا ارزانی نو زکه سحکار یواره نه وکړل کم چاسی پلیزونه کرلی و خطکی اندوانی اقوم تا خال خوند نپا وکلی زکا چی پخوا پینزو سویار پی وکلو منو او سر خال دیر سلویخش پی منده نو شانرزان دی دیکانه خونده نشتا
سلام علیکم در زدی رجوع طول کرکون که وریدم تا سلامون و رنگ کون تا سلاح و دین زایتا کندر و ولایت اقصان دول سوالی مرکز سخده پیغام در پیردم مرده اقصان دول سوالی مرکزی شوانده دی تیر جغلول عمل و رنسوی دی مر زادی رادیو څخه دا خواهش دی چې زموږ غږ د لوکو چارواکو پر ورسې چې موږ تر ښوونځي جوړ کړي د چورو جګړو له عمل په مکمله توګه وران سوي دي که څه موږ په ټولګي کې د نونه ناست یو بعد یا ګرز یا غبار سي موږ په ټولګي کې د نون ساده په مخ را خور نو زموږ دا خواهش دی چې زموږ غږ د لوکو چارواکو پر ورسې چې موږ تر ښوونځي ورغوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د خاوند حسینی حکومت سره د مو د غختنه د ټول افغانستان دی رفت آمد د خلکو چې د اوس خلک تر ډیر ستونزې جوړ کړي دي سړک دوه کال کېږي چې یوازې تخریب شروع ده هر شرکت 50 کیلومتره تخریبونه خو 2 کیلومتره هم نه ده جوړ کړي چې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای اوس به یې بیرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریب ول دولتي چې بچا ته قراردادونه ورکړي یا ورکوي باید په شرکتونو باندې د مسلکي کسانو د ګمارلو ټینګار وکړي د دې شرکتونو له یو انجینر سره ما خپل خبرې وکړې هغه راته وویل چې که کار داسې روان وي فکر نه کوم چې په لس کاله دې نور هم جوړ شي د دې لارې ټول تلونکي کسان دولت څخه وختنه کوي چې په شرکتونو باید لږ جدیت وکړي. هغه شرکتونه چې کارونه یې په ځن روان دي هغه باید کارونه تیز کړي، او هغه شرکتونه چې کارونه کمزوري یا کیفیت دي له هغو څه دي یو څه غوښتنه په جدي سره وکړي. د خدای په امان.
السلام علیکم، د هلمند ولایت مرجان خبرې کوم. ما آواز تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. موږ ماجر د پاکستان سره راغلي، موږ سره هیڅ مرسته نغدې نه وه، مالی مرسته سوې ده چې موږ ته نه دی راکول سوی. موږ دلته ډېر سره ستړي یو، که دغه رقم حالات یې موږ بېرته مجبور یو، که په غلا یې که په رقم یې موږ پاکستان ته بېرته اوړو، موږ د مجبورۍ سره ځو. پخوا په افغانستان کې څو کاله مخکې دا نور شیان لاوه، خو حالات سم پیسې وې، اوس پیسې نشته، نستی دي. موږ سره دې مرسته وشي که نه، یوه ورځ چې نیم افغانستان به بېرته واوړي پاکستان ته، نیم مهاجر چې راغلي بېرته د مجبورۍ سره روان دي، دغه اوس هم روان دي.
علیکم ورحمۃ اللہ، تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لاین یم. نو د ترافیکي پیښ په حق له باید ووایم چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بې احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دي د خپل وسایلانو سره ډېره بې احتیاطي کوي، په لارو کوڅو کلیو ښارو کې د وسایلان دوی ډېر ځغلي. مثلا په واده کې لسو پنځلسو شل مټر پرله پسې په ډامبر باندې سر راپاو کړي، پر ګرده پر یوه بغل باندې د یې خوا چې یو څوک را روان وي هغه ته لار نه ورکوي. نو باید ووایي ټولو افغانانو وروڼو ته چې د خپل د وسایلانو سره ډېر احتیاط کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه د هلمند د ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه در سره په لاین کې یم. دغه زما اوازې تر مسؤلینو پورې ور ورسېږي. موږ د نوزاد ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډېر سخت په عذاب یو، داسې ځینې په عذاب یو چې یوه ورځ مو پرات نه ده ځینې تېره کړې. دا څنګه حکومت دی، دا څه رقم دغه دی، دا څنګه دا شیخ صاحب څخه زموږ دغه هیله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي. دغه د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کې موږ یې میراث کړلو. د ورځې د خلکو مځکې هاخې و بلتې ورکوي، خاص د روپو په مقابل کې لس دولس کسه مړې پر دې برابر باندې وسوله چې معنی دا خاص ناملې دی وګرځېدی. په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله، مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې و چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي. داسې کوي چې د خلکو د پلارو د نیکه مځکې واخیستلې، د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې. و سلام په احترام، د غزما اواز تر مسولینو پر ورسېږي. پر لیاز د خدای د خلکو سره بل سر هغه شیخ صاحب څخه موږ دای له چې د قاضي موږ د ولسوالۍ څخه ایسته کې دی موږ میراث کړو. موږ به دې ته ودرو خپل منځي به دې په کور کې را جوړ کړی.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدل وي. هغه کوم استونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چاره ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. په دې ورسېږي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې موسمی سیلاونه راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان واړو. په یو شمیر سیمو کې دغه سیلاونه کمساری بلل شوی. د اوړي پر مهال د موسمی سیلاونو لاملونه څه کېدلی شي؟ خلک څنګه له دغو سیلاونو ځان وساتي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار نوریاس نوری له ځمکپو او د کابل پوهنتون له پخواني استاد خلیل احمد نادم سره مرکه کړې ده.
نتنه چې په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغیرات په نوري وادو کې هم راځي چې دا د تودوخې د لوړېدو له امله دا کېږي. دا په دې معنی چې ګلخانهیي ګازونه طبیعت کې تغیر ورکړی دی، او دا ځینې فابریکې چې په نوري وادو کې د پرمختللي وادو کې یا صنعتي وادو کې چې دي دا ګازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه د مشکلات را منځته کړی دي چې اوس دغه ستونزې سره مخامخ و. افغانستان هم د دغه نه بې برخه ده. تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونو کې سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خو غازات خو اکثرا لکه دمونږ ګاونډي وادونه لکه چین، ایران، پاکستان دا وی هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې دا غازات تولیدیږي. هم افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی د دې سره
دغه بې وخته سیلونه د هغه نورو په نسبت باندې چې د پسرلي په موسم کې راوځي، آیا فکر کوي چې په اوس وخت کې دغه ورښتونه یا سیلونه مضر تمامیږي یا څه ګټه هم لري یا ضرورونه ډیر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه 15 کال کې چې افغانستان کې جنگ دی او نور هیوادونه په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی دی، افغانستان د انرژي منابع نه درلود لکه برق او ګاز چې یا نور دغه سولر مسایل چې په صلاح ولس د اشجار نه کار و نخلي ونی و نوې جنگلونه تبا نشي چې دوی مثال ادم د ورښتونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریبات د مخنیوي لپاره ډیر مهم ده. دا شانو متاسفانه چې په ځان پنده څلور کال کې د مونږ غرونه لڅوي دي، هغه بوټي چې دي چې ونی هم نه دي، هم د سوخ مواد په حساب باندې خارک للی دي وهلی دي چې دا سست کړی دی، یعنی په اندک یو یو باران چې راځي ګوره سیلابونه راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنی په دې معنی چې د ځمکې د جذب هغه ولتیا نه لري، یعنی بوټي نشته چې وکول شي هغه جذب کړي.
ام دا نه لري. بل دا چې ګوري افغانستان په خو لا داس یو مونږ په اداره کې چې ما کار کوي جیولوژي او کارتوګرافي لوي اداره مونږ پرواز شوبه دلته، په دې معنی چې هر وره چې یو تغیرات راتله یا سیلابونه راتله مثال مونږ به مونږ انسی الوتکې چې په هوایي خواو کې وي هغه راتله او د مونږ باندې البته مونږ پرواز کوله او البته عکس برداری کوله او مونږه البته معلومه ولې چې سیل کم ځای راغلی تر کم ځای تللی او څومره تخریبات کړي او څنګه مخنیوي کیدای شي په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحه د تخریب کم چیرې دی چې خلکو ته ولس وویل شي په دغه مسیر باندې کورونه ما جوړوي. دا ټول هغه مسایل تحقیقاتي مسایل چې مونږه درلود. متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمينه برابر شي، نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسایل منځ ته لیدي او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد، د افغانستان د ولس پر ژوند باندې.
یو ورسته پښتنه، دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچې لوړولو سره مرسته کولای شي؟
خو ګوره دا اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ کولای شو چې د دوی د دې اوبه مدیریت وکړو، یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، دا اوبه ذخیره سي، هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت لپاره پکار دی، هم په اندې کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولای شو اوبه څخه استفاده وکړو، د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو، یعنی د خېګن لري چې مونږ کولای شو د اوبه څخه استفاده وکړو. په شرط کې تحقیقاتی مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلی شي، دغه وخت چې افغانستان لپاره د مونږ د هیواد لپاره د ډېر مفید تمام اعلان شي. افغانستان یو غرنی هیواد دی، 15% مځکه مثلا یا 12% د زراعت لپاره اواری دی، نور ټول غرنی دی، یعنی مونږ کولای شي چې اعظمي دغه نعمت نه استفاده وکړو.
زمکپو خلیل احمد نادم او چیل آزادی رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 یولس 40 پ 1501.
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې له وړاندې کوم. بعد السلام د غیو زامت سره وباسي. ایران کې قدس نادره کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک پای چې وژلی ده، څوک پای چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره خواخ ولرئ الله عمل.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم، کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 درنوي 5 9 2 0 3 5. شمیره ځل بیا تکراروم: 00 درنوي 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خو راجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی، تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولي د سیمې څخه نادر کسوي دی. ولس کلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادر کسوي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډیر همدردی مسلمانۍ له مخې څخه د زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا مو یو ځای لیدلی یا اتمي زموږ سره معلومات شریکوي، ځکه چې کورنۍ ډیره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی، هلک چې دی ډیر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خواته بتللی چې په کومه سیمه کې به، نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ که چیرې تاسو په سیمه کې تاسو لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولا دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا 2 کاله 2.5 کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست. ورځ ما یو ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درکه سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نور معلومیږي، د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 0 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاس. ډیر زیاته مننه. زه لاله لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یک واسلی به. زموږ د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی، د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الګ د کور سره درکه سوی، یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا تر دا وسه پورې نه درکه سوی دی، او د پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغه اوري یا د ملګری زما یو ژغه اوري او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه ک ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکه ما سیا یو زنګ وکه یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خامخه نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چو ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما تراله بل ورځ پیشنهاد وکي ډیر سخت در څخه خپه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو که کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخې زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به پزل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 0 9 و 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیلن د پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کېږي موږ درک نه لرو. کچیر دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي 0 15 3 4 4.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
Bye.
د ازادي میلمه. السلام علیکم د ازادي میلمه خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبه او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګ له دوو استادانو څخه دی چې لیوی لسیز د ډېر مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
فرهنگی اڑی کے تاریخی اڑی کے دیر پخوان دیر سڑے اور دیر پیچھے دیر کلو نہ پخوا سکھا سانگے جوڑے دو ہچ روانی پلن ڈول دا سو چھ مخ کی ربی چھ دارا سانگ جوڑ سی جن تمام یٹھو نے موجود ہو جن راکڑ در راکڑ ورکرے فرہنگی مسائل کے ہوا تاریخ کے ورسو دلومی جل پارا پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد حاضر راغلی و د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شایي 1901 کال یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د شپېتو کال څخه ما وښتي یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي تمامیت هم وایي. دغه تمیمت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا JNU کې نهرو پوهنتون چې موږ ساده وو د یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه. مشکته دې اړیکې وې.
بله هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او ک اړتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
طبیعي د اړتیا و اړتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ترجو وکړي د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندوستان کې و. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه یعنې تقریبا 1000 کال راو دي خاص څخه د افغانستان او هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې لیکن د دې تر څنګ دا څو چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و. دا مسایل ډېر زیات و په دې خاطر باندې دا د دې څنګ د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و. هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع د تمامیت انزا کړی دی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپله دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي تر هغه وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي. ډېر زیات استادان راغلل خو په آخر کې یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه داسې پر مخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان نو دغه څانګې لپاره یې زه راغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بیې څخه شروع کړی په 2013 کال کې دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو غوښتنه و دا مو په ماستری واړه ولا مازیان بی ای او د ماستری سره هم وټړل د 2000 شلم باندې مو لمړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې سره فارغ کړ او دا سلسله تر غننه پورې هم ادامه ده.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته نو حتماً به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي؟ هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یو زموږ پښتو شفاهي ادبيات کې بداسه چې څو داس داستان نه یي چې پټه خانیا یا د تا ورته نور کرکټرونو یو اړ ده هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي
یا د دیلی یا د ونني وي پکې شوی
یا د دیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دوه داینو یا د ون پټی کې کله چې دلته هند راشه تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دغه دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مین لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه وړ دي څخه چې مشر جوړ اخو تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان دې د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغانانو ماشي دوی د ستي هماره د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچ میوا او غوی د غوی چا خبر کابلی والا او د غوی را بنا ټاګور د شان مختره ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه د افغانستان او د افغانانو سره بینه والا خلری لکه هندیان چې ده له افغانان چې ده هندیان سره دي په تاسو سوراغ مې په دې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روحي نه وایي له پټانانه بلل او روحي نه ول په دغه خاطر چې دوی د وړو مزه په ځان د غرونو سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانہ کې اته روحي نه ته د پښتنو څخه ماسته و د نورو را توکمونو ته چې هین تر هغه دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روحي لا وایي په صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زړه فلمونه چا وخت ودو او اوس په اندی دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي و به ګوري چې دا اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډین د پښتو ډیپارټمنټ سره مینالري انتخابي و تاسو مو ګورئ چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور پر رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخه دي یعنی خطي نسخه پدې کې چې نه دي چې په لمیډیا او پینځه سمې نور چاپي دا یا به کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د پرتینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده د خټو کوم محله ده مثلا په حیدرآباد کې او تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوی دي. البته دا خو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابانو چې دا د بیې جوړ کړي ده چا خبره بنسټ کې شوی مثلا د تنظیم په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړي چې پریاد محبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارټي کتاب یا تاریخ یا فرهنګ خو هغه من سره وړیا و جوړ کړی هغه لیکلی نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسی عربي پښتو سانسکریت په دوه باندې د خپل په دوه ژبو لوی استاد او اثر محبت د دې سړي بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا چې دا اوسنۍ خبره نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تر ته موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی باخه کې درو البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی په دې ساتلې دي. منظور نه دا ده چې دغه د علاقه مجید د خلکو چې نه تنها په ملکی بلکې په نظامی باخه کې هم داخله د پښتو سره سمات لري او د انډیان په دې د بیا علاقه پښتو ژبه افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سب شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم په اړه کولې خبرې اترې لسترې دا دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دار کوم ته دې دا خو د ژبې هغه د چې ځینې کوم یې ځینې زیاتې خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا وایي چې استاد کله به زوی یو راوړم به زه راوړم ورته چې ان شاء الله چې شرایط له سره اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاد باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترې د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او توا سره و سلریشتم کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته ورته واره د یو شی د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول البته په عام ډول باندې مدل لاس کاته معمولا لاس یو لاس یا تر دوه لاس کاته موثران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 300 یا تر د 500 په حدودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول
دا فرغان کوم ځایو کې دند اخلي
د سپیل چې د سپاک یو سرمایداري ملک دی اصل اوس دنیا ټول راځي چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي دخل دي په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه تقریبا اکثریت مطلق شاګردان نه دي کسان یعنی ما تر اوسه بیکاره په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا ده جاست مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې دا ته ډیر شاګردان ډیر کسان جاست وی ځکه چې هغه فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دوی د غوښته سره کار لري نو مخکې هم د خارجه وزارت بهرنی چارې وزارت د سره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترنتیان واسه یو یا دوا یا درې او دوی چې مخه و په هغه د غوښته واسه مثلا د آل انډیا ریډیو د تخریب ماتیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتیان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په ونه فارغ وایي چې سره ار انډیا ریډیو جاست پر دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي و هم څه او تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه پکسته وي یو څه ولاند راغلي سوري لاندې کله چې افغانان ته ډیر راتلو نا جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستل کېږي دا بیا زیاتره هر دله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې تا مثلا رستورونو ته چې کافي رستورونو کې دوی د پاره ضرورت یا نور دغه د توریزم مختلفو مرکزونو دی او د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مخصن د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه ډپارټمنټونه هم الته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د غوکر د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هند یو ډیر نو یو پراخي وادي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره ماستر مېداري منځ د تجارت په دې کې ډیر راغلی لري په دې ده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان فارغ کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کیږي مثلا سپورې تاسو چې نه یې به د تستا جرمنی شه په دې د جرمنی سره راکړه ورکړل مثلا نور داسې شي به دي البته د دې خپل هندي ژبه دي سانسکریت ژبه دي دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي د پاسپورتونه هم ستا ما د اټکل لمخې یاد تحقیق لمخې تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې ستا لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغه ته ویلي هغه سره اړیکې لري په هند کې هم دغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابر کړي د دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر کې لوشک کوشن د پارا ایران ته ورغواړي تر هغه چې زه خبر یم داسې پی ډی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی د سولو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو وارده ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته. البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یوازې ډیپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسو پرې چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې دغه مسائل سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجود ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونه دا هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي حالو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل تقریبا لس دولس کسه چې سره افغانستان ته واستو چې څونه ویزې نو واخېستې ورته زه خپله هم ورسره روان وم. په تاسو سره هلته په کابل کې د یوې چاودنې یا کوم مشکل په اساس باندې زموږ سفر هم درته راغلی، نو سیاسي حالات او نظامي حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دغه تعاملات هم ډېر ورو دي، ډېر کند دي، ډېر په سستۍ سره روان دي. او دا یو ځانې ډیپارټمنټ دی چې څنګه کې سیاست نیرو پانتون کې د پښتو چې پاز
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د وروستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معین مده لري. فرض کړئ یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې، دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1968 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت نه زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو واره تبدیل شول. 2015 کال کې ماته خپل هم د همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یو برخه ده، هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زوړ دی، مرته باید وکړو. بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید دا سو چې هغه زمانہ کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او جن نور کسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینه مودې لپاره فرصت د لسو کالو لپاره، نو یو کال به وروسته بیا ورو چې دا ورسته کې په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغله په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کال شول، نو هغه وخت د څنګه فعالیت سره ډول و؟
هغه وخت هم د څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ چې په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارت ټایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو، یعنی دومره هیڅ اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړو او هغه څه مختفي. البته هندستان هیواد همیشه دا مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمنه نه و. دا هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس جاری ده اوس خو بالکل اړی کې سره په هغه مسایل کې نشته خو زموږ اړی کې د سفارت تر سطح پورې موجود دي یو خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لوی مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کیدو لپاره ضرورت پیدا شوه مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه په خوانی تمامیت دی پر هغه تمامیت مخکیزو د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري که شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي اوس پس که زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دا د هند حکومت پورې اړه لري نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیت دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیت عادي نه شي موږ په دا پخوانی ډول باندې دا مو ورکو او داسې خاص نه وي شي په دې کې ماشه نه
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي یعنی د هندي ژبه ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب
او سن لرو فکر کوم سم په نګرار کې د نګرار په پوانتون کې خو دا یو هندي څنګه ده د هندي څنګه کې شاګردان دخل کوي او البته دا دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردان دا ماته نه دی معلوم په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبه د کورس چې باید پینځه وشتو د کیوی شایوونه وی شای ډیر وی لیکن هغه کور دوه نشه خبر يم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوسم فعال دی او شاګردان روسي
مننه خغلی خیری اوس به ستاسو خپل ژوند تر شو تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې ل 2013 کال کې ما شبانه وکړی تاسو راغلی یو په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی د ځان په باب راته وایست علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چاره څنګه پر مخ ځي
نوم محمد انور دی خیری تخلص کوم د پلار مې محمد اکبر دی د پخوانی استاد منصبان دی او منصبداران څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر خوشنۍ یو د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلار د وظیفي په اساس کابل ته راغلم ما کابل کې ژوند تیر کړی ابتدایي مکتب مې دلته ویلې کور مو په خیرخانه کې دا غره کم تر یو ماین مو دی چې دغه سم پر په دغه زرم کار کې چې د استاد په استاد په کابل پلانټون کې پښتو څنګه کې د قراسو هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوسم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړې زاره د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري په هغه وخت کې چې دوړ کې کامیاب شوم لمړنې پوسټه و نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدی په ویالي په صفات مقرر شوم تر په ان ملې پورې په کابل کې وم البته په دغه ترس کې چې په کابل کې هم پنځینو اداري کار پوسټونه کې هم کار وکړ مثلا د کابل په انټون د ریاضي او د پوانتي د ماوین په صفات لومړی هم د مدیر تدریسي په صفات د ضرورت په اساس چې اوس نو بیا ماوین په صفات بیا یې څه ډیر موده مې د کابل په انټون د استادانو د امیر په صفات باندې کار وکړ چې په دې کې زه استادانو امیر د کابل په انټون د علمي شورا غړی هم دي د تقرران څخه کاږد کړی چې او د تصفیاتي نیټه څخه غړی هم دي په دغه ټول کې مې تر یو باندې موده پرې تر هغه وخت چې کابل کې هم د سلو 15 کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبي بیا نو دا هغه څه په دوه تر یو ځله سم کال کې راغلم فقط یو خبره د یادول وړ د هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پانتون کې وم ما د خپل دفتر یعنی د کابل پانتون نیو سی سره مراسله سره زمانہ کې اسما د دفتر د خو یعنی د ماونیت کې لري د لارې څخه چې بیا او که څه موږ دفتر ته او دا مراسله دا مکاتی دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانہ کې پښتو ته واړو دا حق لا سره چې ما د استادان د مدیریت زمانہ کې تلو
د مرکه په پای کې خغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد هغه چاله لپاره چې لکلونو رئیس تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورن ذهن ترازی په دا لاس یو لاس کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ
دا پښتنه به ډیر عجیب وي یعنی چا خبره په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي نو طبیعي د ګرمۍ زیره به حد د زړه کله داسې یو خاطره تاسو چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2000 د لسن د جولای میاشتې چې هوایی ډګر کې ښکته سوله ما فکر کاوه اته البته د جولای میاشتې ته ډیره ګرمۍ ده ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا به وینو که زه د پوښ دغه څخه د هوایی ډګر اوسم امکان لري هوا به ډېره سمه وي خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم هماغه بخار هماغه د تیارو دود راپسې و نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا دا هماغه بخار نه دی دا یو عمومي بخار دی او عمومي ګرمي ده
دا هند
په هڅ دا هند نو دلته به حدا مشکله خبره ده په خو خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه داسې ده لکه هغه موږ تاسو په یو وخت کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت دي نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کیو بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا په لسمې پورې د دوی بیا بیا رجستریشن شروع کیږي د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنې بلې میاشتې شروع سره هم بیا د نو د ګرمۍ یو د غټاتې چې بس د باندې نسو پلان یا به کور وي یا به هم دفتر وي خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده خو لارې داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیارو
د هند پلازمینه نوی ډیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهن مل محمد انوار خیری و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و تر بلې ځنګړې مرکه د خدای پامان
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچرګه بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو تلاس رسای د دوی غندیتوب او ځین نورې ستونزې شته شوې
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي